The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De Kanu Katunko Avridunko Assalamu Alaikum Da The Voice of America Diva Radio De The Washington DC na taso zamga khbarawana pa radio bandi avrai pa TV screens bandi gorai hom Da de khbarawani bandi kun ki wagma jalawan
Aw Mujahid Jawad
او لاول همسا سوپام راګرزو هغه ریپورتونو خلاصې اړه چې په دې پروګرام کې تاسو لپاره لرو
د پاکستان سترې محکمې د پاناما رسوایی په قضیه کې ویلي دي چې د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د اولادونو په نورو هیوادونو کې د پټو جایدادونو د قضیې اورونه به تر دې وروسته روزانه کیږي د ښاغلي شریف وکیلانو عدالت ته ویلي چې د مخالف ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان دې عدالت ته په دې برخه کې ثبوتونه وړاندې کړي
د پاکستان پنجاب صوبې لاهور ښار کې د سخت دریزه مذهبي ډلو لخوا د مذهب د سپکاوي د قانون په حق کې د یوې مظاهرې په وخت پولیسو د اړیګړي په تور د سلو نه زیات کسان نیولې دي
او د تورخم په لیکه د ګمرک د کارکوونکو له احتجاج څخه وروسته چارواکو پریکړه کړې ده چې افغانستان ته د تلونکو سوداګریزو موټرو جزوي تلاشي به کوي د ګمرک یا کسټم کارکوونکو د دغې پریکړې هرکلی کړی دی
ملګری اوسئ دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه په دې کې ویډیو رپورټس هم لرو هغې ته غوږ اوسئ موږ سره ملګری اوسئ اول هم ورځو په لومړني رپورټ اړخ ته
اردونکو تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غوږ یاست د خبرونې په لومړي راپور کې به واورئ چې د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان کې د جنوبي وزیرستان اف آر بنو او ټنګ قبایلي وګړو د انګریز د زمانې د تور قانون یا اف سی آر پر ضد لاریون کړی لاریون کوونکو غوښتل چې د خیبر پختونخوا سره د قبایلي سیمې یو ځای کړی شي او د قبایلي سیمو د اصلاحاتو له مخې د دوی بنیادي حقونه خوندي کړی شي عدنان بیټنه پرې بشپړ راپور لري
د دیوا اروبدن کو او کتن کو د پډیر اسماعیل خان علاقې شه د جنوبي وزیرستان اف ار ټانک او د اف ار ډی خان خلک دي قبایل دي چې د راغلي دي یو احتجاجي واک یا تک کوي د دې غوښته چې دي او غوښته چې دي خو د سر چې موږ دلته ویو د اف سی ار فصد باندې ناره کوي د چکه بینر اخس دي هغه د اف سی ار فصد دي او د په غوښته چې ودا خپل غوښته هم شامل ده چې د دې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کی خو بیا هم د دې خلکو سره خبرې کوو په دې کې موږ دلته ویو چې زتره چې دي د اړم مختلفو سیاسي پارټو خلک چې هغه چې عوامین ګون پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارټي جمعیت علماء اسلام نظریاتي د سر جماعت اسلامي یا مسلم لیگ نون چې کوم د وخت حکومتونه ډله ده دا غي ولا کسان زیاتره چې دی هغه جندې دي یا هغه چې کوم ټوپي وزر دي مرتب په نظر باندې راځي
د مونوم ایاز وزیر عوامي نشل پارټي صوبای جنټ سیکریټري نو دانن چې کی میژ ته جاج کړای دی دا میژ دا مقصد چې میژ د قبایل کور په کور میژ دا میسج ورکې دا پیغام ورکې او بل میژ مولانا ته دا وایي چې مولانا صاحب یو تو په کور کې میژ سره سترنت شو کو او ته د قبایل خبره کې چې سر پښتنه دا وشي نن دا دایره وځي دا دا وکړي چې دا قبایل د کوم اف سی آر مخالف دي په صوبا کې د سمکاول په حق دي
شمس محسن جی ٹانگ ڈسٹرکٹ ڈسٹرکٹ پاکستان پارٹی سے ہمارا تعلق تھے دانا چکا مجھ پروگرام دے وہ مشترکہ پی ٹی آئی پاکستان پارٹی عوامی نیشنل پارٹی مجھ دادا گورا ایف سی آر بھرپور مخالفت کا فور دا بائی ختم شی مجھ دا بائی کی پی کے سرا زم شی وہ کا شیر مولانا فضل الرحمان صاحب دا وائی چھ بھائی ایف سی آر دا نہ ختم کی جی مجھ بتا ہوا جی گورا دور صاحب ملا ہوتا تب اچھا 100% بھائی ملا ہوتا
زمانوم ایان خان بیٹنی دا جنڈولی سره تعلق لرم ګوملا ایسف او اف سی آر چې کم قانون دا کشر دا پاکستان انډیپندنس ډے هر کال منوي او پاکستان خپل جان ته آزاد ملک وای بیا دا هغه پورا پورا حق دی مشته هم الهاوسی مشک به ایلو کشر دا پاکستان مش د خپل حصہ غنی کشر دا پاکستان آزاد ملک وي، نو خپل هغه چې کومه آزادي ده، آزادي ده، هغه قانون د هر چا باندې لاګو سي، هغه د هر چا ته ورکړلی سي، هغه حق د هر چا ته ورکړلی سي.
جعفر زکوڑی صاحب تاسو په اسماعیل خان چې صحافت کوي په وزیرستان یا دیسره ملکه چې نور کلمه کوي لکه په دې ژور نظر تاسو دا نن چې کوم ریلی راوتلی دا د اف سی آر په خلاف یا د خیبر پختونخوا چې کبایلی علاقې زم کې دوه په حواله باندې چې دا غوړي ځل زم شي څه فکر لري دغه ریلی نه چې څومره پورې خلک دي ځنې خلک مخالفت کوي ځنې خلک په فیور سي دي لکه تاسو دې ریلی نه څه اندازه لګوي
مننه ګرانه دا خو دا سیده چې لکه نن چې تاسو ګوري د درې نه سلور ساعت تعداد پوری دا کسان جمع دي خو دا هغه کسان دي چې صرف د ډیر اسماعیل خان سره جنوبی علاقه د جنوبی وزیرستان جنسي په دې کې مسیران دي او د قبایلو جرګې هغه نامتو کسان دي کدا هغه خپل علاقې ته یو کس دي یو کس سره په ډیر غټ تعداد باندې کسان به علاقې کې وځي کیږي نو دا درې سوه کسان به چې علاقې کېږي کمپین به کوي نو دا کېدای شي په ډیر زره تلاړ شي یو سل کسان په لز زره باندې حسابي جزا کده مسیران په ډیر شارټ وخت کې دوی را دل یف سی آر تور قانون په خلاف چې کوم قبایلو आवाज پورته کړی دا دوی په بدی کې د مجلس اخون تجزیه ده نو کامیابی به ترلاسه کړي او دا به اخر کار هم په خیبر پښتونخوا حکومت کې زمکیږي ځکه په تور قانون کې پښتنو ته د پښتنو بچیانو ته پښتانه له تعلیم محروم دي نو دا په دوی خپل کامیابی به ترلاسه کړي
تاسو ول چې ډیر زیات تعداد د خلکو څه پیغام ورکړي
دا دا پیغام دا د د مرکزی حکومت ته د نواز شریف حکومت ته چې موږ سره د نور چې کوم په قبایلو کې تیرای دا زیاتای دا د کلاشینکوب کلچر دا د ټوپک کلچر دا د اتیارو دا د ختم کړی چې موږ ته د قلم راکې موږ ته د یونیورسيټي راکې موږ د پاکستان په قانون کې شامل شي چې کوم قانون ما د پاره دا کوم قانون د نواز شریف د پاره دا په هغه قانون کې مې شامل کړي او کچیر ته دا شامل نه سول نو دینه دا اشکاریږي چې په قبایلو کې به یو بل جنگ راپورته شي هغه به د حکومت په خلاف
دا خلک که څه هم د قبایلي علاقو نه راغلي دي خو صرف او صرف دغه دوه پوښتنې دي چې یو د اف سی آر قانون چې کوم په قبایلي علاقو کې موجود ده هغه ختم شي دې سره چې کوم د قبایلي علاقو انضمام خبر د پیغمبر پښتونخوا سبک شي دا د زر تر زر عملي سي عدنان بیٹنای وایس اف امریکا
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډی وای
وایس اف امریکا ټی وی ډیو او ټی وی د موږ سره ملګری اوسې یو سم په پیښور کې د زهرجن شرابو سکلو لوجې پینځه ایسوی ځوانان چې دی هغوی مړه شوي دي چې د نوي کال لپاره جوړ یو د خوشحالۍ یو محفل کې برخه غسله په پاکستان کې روان دي هم د زهرجن شرابو د استعمال لوجې یو شمیر مرګونه چې دی هغه را روان دي شوي دي چې زیاتره په سند او بیا په پنجاب صوبه کې شوي دي د کریسمس د دستورو په وخت په توبا ټیکسین کې په روسیو کې د شونه زیات نن وجل شوی نو د روسي پیښې په حق لا مدسه شا یو تفصيلي ویډیو رپورت لري
د غپیخه د پښتخاري تانې حدود د سواتو پاتک ټي وي کالونې کې بیگانه وخت هاغه محل را منست شو کله چې ځوانانو ایساویانو د نوي کال دستورن منځل را غونشيو او زهريله شراب اسکل د تانې ایس ایچ او اسلام شاه ډي و رادیو ته وای د مړو شمیر 15 کسان دي
دا جی دا اسکل سپریټو سپریټ اسکل دی او بس مطلب بیا
ایمرجنسی وارڈ تا راوڑل شول او د شپې نا وخت ایسا ورکلا او وای شمیره سلور کسان دی تفصیلی راپور کے معلوم مر علت سو خزوانان اجول اللہ سور کرو او پشائے غمجن کورنی پری خودی دیکھ دی یو مسیحا ریاض مشرور اکیل وائی د درور با اکثر اخپل و دوستانو سر ادا سے محفلون جوڑا ول چی پکیے با زائی جوڑ شیوی شراب ہم استعمالی دن
جاوے دوستوں کے پاس گئے ہوئے تھے ہم صبح کے گئے ہوئے تھے کام کرنے آسے شام کو آئیں ہیں شام کو بس بار یہی واقعہ ہو گیا تھا بس
وائی مونگ سہر کال تلیو او ریاض ما خام خپل و ملگر و سر پاتشو او بیا مونگ نا وقت خبر شو چی دا سی پیخاو شوا یادونه ورد د زهریلا شراب العمل پاکستان کې د دین اوراندې هم یو شمیر تنانو ژوند لا سور کړی دی چې زیاتره په کې سند او پنجاب صوبو کې داسې واقعات رامنځته کیږي او یو ونه وړاندې د کرسمس دستورو په وخت او بټ ایک سند کې د دیر شو نه زیاتو تنانو د زهریلا شراب سکلو لامل ژوند بایلل دی باید وایو د 1900 او اویا یم پاکستان کې شراب عام ملاویدل تر څو د هاغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علی بټو په دې پابندی نه ولګولې او اوس هم په ناقانون طریقه ملاوی کی خو قیمت ګران او اکثر د معیار نه پریوتی وی مدثر شاه وایس اف امریکا ڈیوا
وی او ای ڈیوا بے طرف کرا تولا رختنی باوری خبرو نور کوي Twitter at VOA Diva, Facebook VOA Diva.
خام په لیکه د ګمرک د کارکونکو له احتجاج څخه وروسته چارواکو پریکړه کړې چې افغانستان ته د تلونکو سوداګریزو موټرو یوه ډیره سطحي یا جزوي تلاشي وکوي. د ګمرک یا کسټم کارکونکو د دغه پریکړې تود هرکلی کړی. بشپړ راپور د ابراهیم شینواري ناوري.
د تورخم په پوره د پاکستانی کسٹم چارواکو لګ اړه د افغان ترانزیت تجارتي ګاډو پوره معاینه کولو پالیسۍ په ضد د ځایي کسٹم کلیرنګ ایجنټانو یو ورځنی احتجاجي کار بندیز نن یعنی د چهارشنبه په ورځ د دغې حکومتي باور نه پس ختم کړی شو چې د کسٹم اهلکاران به فقط د هغه افغان ترانزیت ګاډو پوره معاینه یا اگزامینیشن کوي په کومه چې د کسٹم سیل ماتېدو او د دغې ګاډي نه په غیر قانوني توګه خارجي توکي په پټه ایستلو شکی یاد دی چې په کراچۍ کې د کسٹم اعلی چارواکو څو ورځې وړاندې په تورخم کې خپل عملی ته امر ورکړی وو چې د افغان ترانزیت له وزنامې لاندې د کراچۍ بندر نه د تورخم پولې د لیارې افغانستان تل څونکو واړه کانټینرو دقیقه معاینه دې شروع کړي. د کسټم چارواکو په وینا هغوی دغه ګام د دغې پټ راپورونو ترلاسه کولو نه پس شروع کړو چې د افغان ترانزیت ځینې ګاډو نه تورخم ته په لیاره په غیر قانوني توګه خارجي مالونه یا توکي کوزولی شي کوم چې بیا په ځایي مارکیټونو کې په قانوني توګه صادره شو خارجي توکو په نوم خرڅولی شي. خو د حکومت دغه ګام په تورخم کې موجود کسټم کلیرنګ ایجنټان د پریشانۍ او اضافي مالی مصرفونو سره مخ کړي او دوی پرون د دغه حکومتي ګام په ضد د کاربندۍ اعلان کړی وو. که څه هم د ذمہ وار حکومتي چارواکو سره خبرو اترو نه پس نن د افغان ترانزیت ګاډو کلیرنګ بیا بحاله شو خو د خپلو تحفظاتو په حق له د تورخم کلیرنګ ایجنټانو تنظیم صدر حیات الله شینواري ډیوا رادیو ته وویل
مطلب
دغه کلیرنګ ایجنټان ادعا کوي چې د نېشنل لاجستیک سیل اداره دوی نه افغانستان ته تلونکي د هر ګاډي په سر 2500 روپۍ په دغه غرض اخلي چې دغه روپو په عوض به په تورخم او جمرود په ان ال سی ټرمینلو کې دوی له د کسٹم کلیرنګ په محل د پاکستانی او خارجي توکو ایگزامینیشن یا موانې په وخت هر قسمه اسانتیا ورکولای شي. خو لکه څنګه چې حیات الله شینواری په ډاګه کړه چې د ایگزامینیشن یا موانې په بهانه د ګاډو یا کنټینرونو ښکته کړی شوي مالونه یا توکي څو ورځې د کلاو اسمان لاندې په خاورو او خټو کې پراتی او ورسره د کسٹم عملی سره د دغه درنو سامانونو ګاډو نښکته کولو او بیا لوډ کولو لپاره کومه جدیده ماشینري نشته، نو ځکه دوی د حکومت نه کلکه غوښتنه کړې چې تر دغه واړه ضروري اسانتیا ورکولو دي هغوی بلا د څه وجه د وان ترانزیت ګاډو نه پوره شیان نښکته کوي. د کسٹم د محکمې د دغه نوي امر نه وړاندې به د هر یو ګاډي فقط 15% توکو معاینه کولای شو. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه هو بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا زمگا یو ساتا خبری خبرونه تا وگی منسرا ملگری اوسی یو سوم د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه ماشومانو پر ضد پاناما لیکس رسوایی کیس چدی د هغه اوریدنه د هیواد په سپریم کورٹ یا ستره محکمه کې بیا پیل شوې ده. د مطبوعاتو تر مخه د عدالت قاضیانو ویلي دي چې اوس به دغه قضیه اوریدنه هر روز کیږي. وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ډلې حکومتي مشران چې دي هغوی په څه قسمه غبن کولو کې دغه ټول لګېدلي تورونه چې دي هغه ردوي. نور تفصیل لري رابعه پیر په دې رپورټ کې.
د پاکستان سترې محکمې پریکړه کړې ده چې د وزیر اعظم یا نواز شریف په ضد دایر کړې سوي درخواستونه اورېدنه به د نن یعنی د چهارشنبې د ورځې څخه د هرې ورځې په بنیاد کیږي او دغه اورېدنه به جسټس آصف سعید کوسه په مشرۍ کې 5 غړیزه نوی لارجر بنچ کوي. د وزیر اعظم یا نواز شریف او د دوی د بچو په ضد دایر کړې سوي د پاناما لیکس په اړه د درخواستونو اورېدنه د شاوخوا 4 ورځو پس نن یو ځل بیا د آصف سعید کوسه په مشرۍ کې د سترې محکمې 5 غړیزه نوی بنچ پیل کړم او بنچ د اورېدنې په شروع کې پریکړه واوروله چې مقدمه به د څه ځنډ بغیر د هرې ورځې د 9 بجو څخه 3 بجو پورې اورېول کیږي. د وزیر اعظم یا نواز شریف او د دوی د بچو د آف شور کمپنیو په اړه د درخواستونو اورېدنه چې د پخواني ستر قاضي انور زهیر جمالی په مشرۍ کې کېده 13 اورېدنه د کال 2014 د دسمبر د میاشتې په 9 نیټه د کېدو پس د روانې میاشتې پورې ځنډول سوې وه او وروسته د ستر قاضي انور زهیر جمالی د ملازمت موده د تیر کال د دسمبر تر 3 مینیټې پورې د ختمېدو پس د درخواستونو اورېدنه کوونکي 3 غړیزي بنچ مات سو او د نن څخه یو ځل بیا د هغه اورېدنه د نوي ستر قاضي میا ثاقب نثار له اړخه جوړ کړې سوي 5 غړیزه لارجر بنچ کوي. خو ستر قاضي به خپله د دغه بنچ برخه نوي. د دغه اورېدنې په محل د تحریک انصاف وکیل نعیم بخاری خپل دلیلونه وویل او ویل چې د لندن فلیټس په کال 1993 کې سکول او نلسن کمپنی اخستی دی چې ملکیت د نواز شریف د زوی حسین نواز سره و. د سترې محکمې د غلار چربنج وکیلانو ته ویلي چې د مقدمې د دستاویزونو په د نوي سره بیا کتنه کوي. عدالت د نواز شریف نو وکیلانو ایڈوکیټ مختوم علی خان او سلمان اکرم راجا ته د مقدمې په اړه د تفصیلات تر سبا پورې د جمع کولو حکم ورکړی دی. په دغه تفصیلاتو کې عدالت پوښتلی دی چې 12 میلیونه درهم پیسې تر 2 لسیزه پورې چیرې وي او 1978 څخه تر 1990 پورې نواز شریف څه کول. دوی دا هم پوښتلی دي چې د رقم د منتقلي لپاره د دوبۍ او د قطر څه قانون دی او دا دي هم وروښودل سي چې دغه پیسې د نواز شریف ته بچو په کاروبار کې څرنګه ولګېدې. د اورېدنې په محل د تحریک انصاف مشر عمران خان، د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید او د مسلم لیگ نون وزیران او مشران هم موجود وو. د اورېدنې د دمې په محل مطبوعات سره خبرې کې فریقانو یو ځل بیا پر یو بل نیوکې وکړې او د تحریک انصاف مشر فواد چودھری ویل
معاملہ اگلے انشاءاللہ 15-20 دنوں میں مہینے میں نبٹ جائے گا.
دغا معاملہ پراتلوں کے پنزلس شلورزو کی یا پمیشت کی بہتر سارسی او وزیر اعظم بنا اہل وگر زول سیم. دا مسلم لیگ نون مشر ترلال چودھری ویل خان صاحب دی ثبوت او تصدیق سوی دستاویزونه وړاندې کړی کسی او نقلونه دی نه کویم. ورسته دا اوریدنې په محل عدالت ته بینچ فریقیانو ته د عدالت په ودانۍ کې د مطبوعات سره خبرې نه کولو هدایت وکړو او وی ویل چې کچری د بینچ د جوړښت څخه سخت اختلاف نه لري نو د مطبوعاتو پر ځای دی هر څه عدالت مخې ته وړاندې کړل سي. او اوریدنه د سبا سحر 9 بجو پورې وځنډول سوه. سرګند دی وی چې د شریف کورنۍ د افشور کمپنیو په اړه پانامه دستاویزونه تیر کال ته اپریل په میاشت کې خوره کړې سوي وو. د دغه دستاویزونو په اړه وزیر اعظم میا نواز شریف ته هغه زامن حسن او حسین نواز او لور مریم نواز په ځی تیر کال د ستمبر په میاشت کې تحریک انصاف جماعت اسلامي او عوامي مسلم لیگ څلور درخواستونه دایر کړي وو. وزیر اعظم میا نواز شریف که څه هم د ټول کام سره خپل ویناګانو او په قومي اسمبلی کې په بیان کې دغه تورونه رد کړي وو، خو مخالف ګوندونو له اړخه پرې سختې نیوکې کیږي او غوښتنه کیږي چې وزیر اعظم دی په دې اړه ټول تفصیل د اولس سره شریک کړي. رابعه پیر، ویسوف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ډیوه ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی سئ. منځنۍ څپې دي 5-2-1 یا 5-1. د ډیوه ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو 5-1 باندې واضح اوریدلی سئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوه ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
نوردون کو تاسو د امریکا غږ ټی وی ته غوږیاست. د پاکستان په لاهور کې د سختریزه مذهبي ډلو لخوا د مذهب د سپکاوي د قانون په حق کې د وی مظاهرې پر وخت پولیسو د اړې غړي په تور تر سلو زیات کسان نیولې دي. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې تل اقلیتونه یا لګکی تر هدف لاندې راځي. پوره حال د اورنګزیب خان پر راپور کې اوري.
دا تیر ورځ په پاکستان کې یو درې تنظیمونه دي چې نوم یې سنی تحریک دی او یو دی تحریک لد دی کیا رسول او بل دی تحریک ختم نبوت. دا درې تنظیمونه دي د تیر ورځ پنجاب حکومت ته دړکۍ ورکړې او خاص نه کړی دړکۍ ورکړې وه چې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر چې نن په دې ورځ شپه کله وړاندې په اسلام آباد کې وژل شوی و، هغوی د توهین مذهب سپکاوی چې کوم قانون دی هغې کې بدلون خبرې نه وکړي، هغې کې د اصلاحاتو خبرې کړې وه او چې کوم د توهین مذهب په تور کې یو عیسوي زنانه نیول شوې وه او عصبي ځای سره ملاقات کړو، هغې کې د هغې په عمل کې دوی خپل حفاظت باندې کوم مامور تن و ممتاز قادري هغې لخوا وژل شوی و. تیره ورځ د درې تنظیمونو پنجاب حکومت نه دا غوښتنه کړې وه چې د سلمان تاثیر زوی شان تاثیر چې په کرسمس په موقع خپل فیسبوک باندې یو ویډیو خپره کړې وه او هغې کې دوی دا خبره کړې وه چې کوم خلک د مذهب سپکاوي په تور کې گرفتار دي هغې لپاره هغې دعا کړې وه. نو دې درې تنظیمونو د پنجاب حکومت ته دلکه ورکړې وه که چېرې شان تاثیر خلاف دوی د مذهب سپکاوي مقدمه جوړه نه کړه نو دوی به نن په لاهور کې مظاهره کوي. پنجاب حکومت مجبوره شوې او پولیس مقدمه جوړه کړې وه، خو شان تاثیر نوم یې پکې نه و لیکلی. دې درې تنظیمونو نن دا ورځ چې کوم ده 4 جنوري چې په دې ورځ باندې سلمان تاثیر وژل شوی و، دا ورځ دوی د مذهب سپکاوي قانون په حق کې مانځلو اعلان کړی و او نن دوی لاهور کې بل بل ځایونو کې راوتې دي. د پولیسو لخوا انتظامي لخوا دوی ته اجازت د مظاهرې نه دي ملاو شوې، خو دوی بیا هم راغونډ شوي دي او د مظاهرې هڅې کوي او دې وخت کې د پولیسو سره د وینې خطې هم روانې دي. او مطبوعات دا وایي چې یو شمېر خلک د پولیسو لخوا گرفتار شوي هم دي. او تاسو ته به یاد وي چې تېر کال کله د ګورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادري ته د مرګ سزا ورکړې شوې وه، نو هغې نه نږدې یو میاشت پس هم دغه درې تنظیمونو چې سنی تحریک پکې ډېر مخکې دی دوی په اسلام آباد کې هم ډېر مودې پورې داسې مظاهرې کړې وې. نو هغه وخت هم د اسلام آباد کې چې کوم مرکزي حکومت دی او پولیس دی هغه ظاهره ناکامه ښکاره شوې وه د دوی درولو کې، او حکومت بیا مجبوره شوې وه چې د دوی چې کوم غوښتنې وې هغه ومني. هغې کې یو غوښتنه دا هم وه چې د ګورنر سلمان تاثیر چې کوم قاتل و ممتاز قادري د هغې په اسلام آباد کې د نظر جوړولو دوی اجازه غوښته او حکومت به مجبور شي او دا اجازه ته ورکړي وو. نو په ظاهره دا ښکاري چې دا کم تندرو تنظیمونه دي، کم سخت دریځه تنظیمونه دي، دوی کم غوښتنې کوي. نو اوس هم دا ښکاري چې د پنجاب پولیس چې ډېر زیات مشهور دی داسې مظاهرو خلاف کاروایي دپاره، هغه ظاهره هغه شان کاروایي نه کوي څنګه چې مخالفینو باندې هغې تشدد کوي.
اورنګزیب خان، تاسو څنګه وویل چې د پاکستان په یو ورځپاڼه کې موږ داسې هم رپورټ لوستی و، د ممتاز قادري د اسلام آباد په کلیوالو علاقو کې یو ډېر غټ مزار جوړېږي او رسونو په شمېره کې خلک هغې زیارت ته ځي کوم چې د سلمان تاثیر په قتل کې تزند کړی شوی و. خو د سلمان تاثیر چې کومه غوښتنه وه چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې دی، دا خبرو لاره ونیول شي چې خلک په ذاتی دښمنو کې دا قانون استعمالوي او د اصلاحاتو خبره کول، نو اوس هم په پاکستان کې د دې قانون کې د اصلاحاتو خبره کوم مذهبي سیاسي مشر یا کومه اداره کوي کنه دا اواز په مکمله توګه خاموش شوی دی؟
بنیادی کې دا څه ده چې کدا اواز موږ اورو نو په ښکاره باندې نه ښکاري. البته چې کوم د سوشل میډیا دا لکه ټویټر او فیسبوک دی، نن د سلمان تاثیر کلیزه هم د شپږ کاله د هغې وژنې تېرې شوي دي. تېر کال به تاسو ته یاد دي چې همدغه شان د مدني ټولنې کم خلک وو د سلمان تاثیر دا کلیزه منځلو دپاره هم لاهور ښار کې جمع شوي وو. نو همدې چې کوم سخت دریځ مذهبي ګوندونه دي دوی ته برید کړی وو او خلک یې عزینه تښتولي وو. نن په ښکاره باندې د هغې ورځ منظرو څه د سوره په اسلام آباد یا لاهور کې داسې نه ښکاره شوې. البته چې موږ سوشل میډیا باندې ګورو، په ټویټر باندې، فیسبوک باندې، نو دایي په حق کې دا خبرې روانې دي. پاکستان کې داسې ډېر مدني ټولنې او کم نور تنظیمونه دي، بشري حقوقو تنظیمونه دي، هغوی دا خبره کوي چې مذهب سپکاوي قانون کې اصلاحاتو خبره کوي، خو په واضحه باندې دا خبره نه کوي. ځکه چې تاسو به یادی چې د دې دا سخت ارسلمن مخه ته راځي چې هغې ته بیا ځان خطر هم وي. ځکه چې کوم قاضي چې د ممتاز قادري د مقدمه اورنه کوله، نو د ترخګرۍ مخنیوي چې کوم عدالت وو، هغې هم چې کله د مقدمې فیصله وکړه، نو هغې نه پس پاکستان یې پرېښی وو او بار تښتېدلی وو. او وجه همدا ښودل کېده چې هغې ته هم د ځان خطر وو او ډېر دړکې ورته میلاو شوې وې. نو په واضحه باندې داسې یو تنظیم یا سیاسي ګوند نه ښکاري په پاکستان کې چې هغه د مذهب سپکاوي قانون اصلاحاتو خبره په واضحه باندې وکړي.
ډېره مننه اورنګزیب خان.
ما خوب لیدل نتیجه ویډیو ده دروخی جی د پښتو ویل نه مډیر خلق من کروخی جی.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کی وای
او پښتون اور اور خپل علاج دې مرز معلوم کا، پښتون اور اور خپل علاج دې مرز معلوم کا، یا په پتا کې جړې یا بکین سروخی جی او د پښتو ویل نه وړې خلک من کر وخی جی.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
وایس اف امریکا دی وډی ډیو ټی وی دی قدر منوریدونکو، زمغه خبرونه چې دی هغه تاسو نیخ په نیغه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه اوري او په ټی وی سکرینز باندې ګوري. کو زمغه خبرونه تاسو چرته اوریدل یا لیدل هیر کړی، نو www.voadradio.com دا زمغه د ویب پاڼه پته ده او په دې باندې زمغه خبرونه چې دی هغه تاسو دوباره اوریدل یا لیدل شي. موږ سملګری اوسې یو سوم د پاکستان او د گاونډي هیوادونو سرخی اړیکې لرلو لپاره نوې پالیسۍ پر سر چې کومه ونډه پرون په د نواز شریف په مشرۍ کې ترسره شوې ده، په کوم کې چې د پاکستان ستر سیاسي او پوځي مشرانو هم ګډون درلود. د افغانستان او هند سره اړیکې ښه کولو په اهمیت باندې خبرې اترې شوې دي. دا نوې تګلاره چې دا د دې لپاره خبرې اترې په داسې حال شوې چې د پاکستان اړیکې د هند او افغانستان سره تر هر وخته زیات د تاوتریخوالي سره مخ شوې دي. نور تفصیل لري په دې رپورټ کې پیروالا اچھا.
دا انگریزی جبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د سرکاري سرچینو د خولې وایي چې سیاسي او عسکري قیادت غونډې د هند او افغانستان سره ترنګلې شوې تعلقات په ځای کولو لپاره د خبرو اترو لار خپلولو فیصله کړې ده. پاکستان کې د فوج نوې سرلخکر جنرل قمر جاوید باجوا د خپل منصب سنبالولو نه پس په لومړي ځل د سیاسي او عسکري قیادت دا غونډه شوې ده، او په دې موقع د فوج سرلخکر غونډې ته د افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ټیلیفون په لیکه شوې خبرو اترو په حق له هم بریفینګ ورکړی دی. د کامپرست پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر عثمان کاکړ د افغانستان سره مذاکراتي عمل د وړاندیز په حق له خبر مثبت بلی، خود وای چې د فوج په خوانی سر لخکر جنرل راحیل شریف افغان جوړجاړي عمل په حق له خپل ژمنې پوره کولو کې پاتې راغلی و، او دا به وخت ښایي چې د پاکستان د فوج نوې سر لخکر دغه لوزونه پوره کولو کې څومره مخلصه دی.
ور راحیل شریف صاحب خو هغه ژمنې نه کې پوره کمې څه کولونه کړي وو، نو د دې اوس سر لشکر څه اوس راغلی دی باجوا صاحب دا به اوس خپله په څو میاشتو کې به معلوم شي عملاً. مثال دی کومه خبره کوي یا کوم قدم اخلي هغه باندې دی عمل کوي که نه کوي، نو دا اوس راتلونکې شپو کې په کار دی چې دا به معلوم به شي. دواړه ریاستونه ته هم د دې ملک پارلیمنټ ته هم د پاکستان هغه ولسونه ته به معلوم شي، قومونو ته به معلوم شي، او په کار هم دا دی چې کوم ژمنه کوي یا کوم خبره کوي یا کوم فیصله کوي کومه پرېکړه کوي په کار دی پر هغه باندې عمل درآمد هم وشي، نو دا بیا ډېر په خیر وي د پاکستان او د افغانستان.
عثمان کاکړ ویل چې د سیمه ییز امن لپاره به پاکستان او هند ته د یو بل په هیوادونو کې د مداخلت نه لاس اخیستل وي. حکومت مخالف عوامي نشتلګون یو مرکزي لیډر بشرا ګوهر وایي چې پاکستان تر اپیخ سفارتي ګواښونو مقابلې لپاره د ګاونډي هیوادونو سره مذاکراتو نه علاوه بله کومه لار نشته دی، خو د دې لپاره ضروري ده چې د پاکستان خارجه پالیسۍ په جوړولو کې پارلمان ته زیات کردار ورکړي شي.
پاکستان آیسولیشن ته تللی دی او د دې آیسولیشن نه د راوتلو دغه یو لار ده چې ګاونډي ملکونو سره چې کوم زمونږ دغه دی ټینشن سي په خبرو سره د حل کول کوشش وکړو. دا اولنې قدم دا دی چې یو ریکګنیشن خوشته دی ات هایست لیول چې پاکستان د دې آیسولیشن نه راوباسل غواړي، او دا راوباسلو یو لار ده، او دا دی چې پالیسی سیکیورٹی او فارن پالیسی کے بدلون راشی زمونگا چکم پارلیمنٹ تے آغا لگا خپل ذمہواری خی.
د وزیر اعظم په مشرۍ کې د سیاسي او عسکري قیادت د غونډې ملک د ترهګرو خلاف روان کامیاب عملیاتو د پخلي ترڅنګ د دې د جاري ساتلو عزم څرګند کړی دی، خو مخالفو ګوندونو په حکومت باندې د ترهګرۍ په ضد ملي تګلارې نه عملي کولو او الټه د دې د سرغړونې تورونه لګوي، او د عوامي نشتل پاټې بشرا ګوهر وایي چې حکومت د ترهګرو په خاتمه کې سنجیده وینو د دې لپاره به ورته ثابتول وي چې دوی ټول غیر ریاستي عناصرو ته په یو سترګګوري او دې کې خپل پردې نه کوي.
دیکھے دے ناپ نیشنل ایکشن پلان امپلیمنٹیشن ډیر ضروری دی چې هغه وشي، او زمونږ چې کوم دا دی غلط پالیسی دا چې خو بد دهشتګردو طالبانو کې هغه کیږي هغه پالیسی ختم شي.
افغانستان او هند ډېر وخت راهسه پاکستان باندې په خپل خاور په دغه یاد هیوادونو کې د اړیګړي زموار عناصرو ته پناه ورکول او ورسره د مرستو تورونه لګوي، خو د پاکستان حکومت دا تورونه ردوي او په خپل دغه دوه گاونډي هیوادونو باندې پاکستان کې د مداخلت تورونه لګوي. تیر کال هند او افغانستان له خوا دغه الزاماتو په سر پاکستان کې کیدونکې سیمه ییز همکاري سرمشریز غونډه کې د ګډون نه د انکار وروسته دغه غونډه ځنډولې شوې وا، او پاکستان کې سیاستمداران او سیډونکې دا په سفارتي میدان کې د پاکستان یو لوی ناکامي بلي. دغه شان د ملک دننه هم د پاکستان حکومت د ترهګرو خلاف کاروای نه کولو په سر د سختو نیوکو سره مخ دی، او پرستو کې د کوټي هسپتال چودنو پلټونو لپاره جوړ عدالتي کمیشن په خپل رپورت کې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ خلاف ملي تګلارې عملی کولو کې ناکامه ګرځولې دي. خو د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار دغه کمیشن رپورت رد کړی دی او د دې خلاف سپریم کورټ ته راتلو اعلان کړی دی. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
درنو اردوونکو د پاکستان په بلوچستان کې سیاستوالو او د مدني ټولنو فعالینو د عوامو د تختونې یا اختطاف په پیښو کې د امنیتي سرتیرو د لاسترلودلو پر ضد مظاهرې کړي دي. په کوټه کې پولیسو د نیمه ملیشو پر ضد داسې یو کیس ثبت کړی دی چې د حکومت د پخوانی وزیر ډاکټر مالک کاسی د زوی عبیدالله کاسی په تختونه یا اختطاف کې لاس درلود چې بیا پکې بریالي نه شول. سیمه ایز چارواکي وایي چې د دغو تورونو په اړه دا مهال پلټنې کوي. بشپړ حال زموږ د همکار نصیر احمد کاکړ په راپور کې.
د پولیسو سیمه ایز مشر ویلي دا قضیه د ډسمبر په 1 نیټه د پخوانی مرکزی وزیر او مخور ډاکټر عبدالمالک کاسی د وړوکي زوی عبیدالله د تښتونې په تور لیکلې. په قضیه کې ویل شوي چې تښتونکی و ځان او ملګرو ته د ملیشه ځواکونو عسکر وایي او د هغه له ولکې څخه د ادارې کارتونه او توپنچه هم نیولې. له پیښې وروسته په ټولنیزو مطبوعاتو د کوټې ځایي خلکو د مدني ټولنو او سیاسي فعالینو لخوا خورا سخت غبرګون څرګند سوی او یو ځوان همایون کاسی په خپل فیسبوک پاڼه باندې لیکلی چې کومې ادارې په بلوچستان کې د ولس د امنیت لپاره ګمارل شوي هم د هغه ادارې مامورین یې ځوروي. په بلوچستان کې د بشري حقوقو د سازمان یو چارواکي شمس مندوخیل جوړ ریډیو ته ویلي په پولیسو او د ډاکټر مالک په کورنۍ باندې د امنیتي ادارې لخوا ډیر زیات فشار واچول سو چې د تښتونکو په ضد دي قضیه نه لیکل کیږي.
کې نو ډېر زیاتې پدې کې قبایلي خلک منوال سو، پدې کې حکومت منوال سو، پدې کې نورې ادارې منوال سو چې دا سړی له دوی څخه واپس واخلي او یو سی او کیس نشي رجسټر. نو خبره دا ده دا یو عام مسجد سړی دی، هغه آواز څخه بچت سو لارې د تعلق یې سو، داسې عام خلک چې دي هغه کوم اغواکار کاغذ د سټیټ ادارې نه نور خلک اغواکي نه ده، دا څه ساين نه دی.
د ډاکټر مالک کاسی یو زوی داود کاسی اډوکیټ تیر کال د اگست په 8 نیټه د کوچ په حکومتي روغتون کې سوي ځانمرګي برید کې وژل سوی وو. په هغه برید کې تر 15 شپېتو زیات وکیلان ووژل سو چې پړای داعش او د پاکستانی طالبانو جماعت الاحرار وسلوالو ډلو پر خپل غاړه واخیسته. که څه هم په دغه پیښه د ملیشه ځواکونو غبرګون لا تر اوسه مخې ته نه دی راغلی، خو د بلوچستان د حکومت یو وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي د پیښې تحقیقات روان دي او مسؤلین به د عدالت منګولو ته سپاري.
دا اتی په شکل کې یا په شیر کې دا کوم کار راغلی دی یا څنګه دی، د دې ټولو پلټنې به کېږي او واقعتاً دا به خپل انجام ته رسېږي چې په دې کې څوک ملوث پاتې شي او په څه شي کې ملوث پاتې شي. او موږ د ګورنمنټ په توګه تاسو ته دا ډاډ ورکوو چې دا به له دې څخه مباره نه وي چې هر څوک په دې کې ملوث وي. له هر ځای چې سار پکې شو
د بلوچستان حکومت هر کال تر 10 ارب روپیو زیات په امنیت ساتنې لګوي او د کوټ شهر په شمول ځینې نور برخو کې د ولس ساتنې دنده فرنچیر کور ته سپارلې. د پاکستان په هغه شاته پاته ایالت کې د روغتیا په څنګه ولس اشاریه 10 ارب روپی د کال لګول کیږي.
وایس اف امریکا د ریډیو د قدر مناوریدونکو کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه تاسو زمګه یو ساته خبری خبرونه ته وګی او په ټی وی سکرینز باندې دغه پروګرام ګورئ. مو سملګری اوسئ. د پاکستان د ستر محکمې استر قاضي ثاقب نثار لخوا د یو لسکلینې ماشومې چې د یو ځایي سیشن جج یا قاضي لخوا د وهلو ټکولو سره مخ شوی و، د دوی د کیس د اوریدنې په وخت باندې سموټو اکشن اغسته دی او سر قاضي هغه وخت دغه ګام اغسته چې کله میډیایي رپورټونو کې دا هم را مخ کې یا را روان شول چې دغه ماشومه چې ده د هغې د سوځولو یو هڅه هم ترسره شوې وه. نور تفصیل لري اورنګزیب خان په دې تفصیلي رپورټ کې.
د پاکستان ستر محکمې مشر قاضي ثاقب نثار د یو عدالت قاضي کور کې کارکونکي کم عمرې ماشومې باندې د تشدد پیښې از خود نوټس اخیستې دي او سلیری ساتونو کې په دې حق له یې رپورټ غوښتې دي. د پولیسو وینا تر مخه اډیشنل سیشن جج راجا خورم علي خان کور کې به د لسکلن طیبه نومې جینې کار کولو او د قاضي ګاونډیانو وینا تر مخه د قاضي فامیل به په دې جینې تشدد کولو. د جینې هم پولیسو ته دا بیان ورکړی دی چې د قاضي راجا خورم علي خان فامیل به په دې تشدد کولو او خوراک به هم نه ورکولو او نزدې دو کالو پورې مور پلار سره ملاوېدو اجازه هم ورته نه ملاو شوی. په میډیا خودل شوی عکسونو تر مخه د ماشومې په مخ د تشدد واضح نه خېدی. د پیښې پس د قاضي خورم علي خان کور والا نیول شوی و، خو وروسته د طیبه مور پلار لخوا راضینامه نه پس رها کړی شوی ده. د نه پس سترې محکمې مشر قاضي ثاقب نثار د معاملې از خود نوټس اخیستې دی او اسلام آباد های کورټ یا اعلی عدالت ته په دې حکله سلیریش ساتونو کې رپورټ وړاندې کولو حکم یې کړی دی. پاکستان کې د ماشومانو حقونو لپاره کار کوونکی یو وکیل ضیا احمد امان وینا ده، د سترې محکمې لخوا نوټس اخیستونه پس به اوس وکیلانو او قاضیانو ته هم دا پیغام ورسی چې د دوی هم احتساب کېدی شي او که یو تن هر څومره با اثره وي که جرم کوي نو باید چې ورته سزا هم ملو شي. د ضیا احمد امان وینا ده، پاکستان ټولو صوبو کې دا قانون موجود دی چې ماشومان به کار نه کوي او سکولونو ته بځي، خو عمل پرې نه کیږي.
اور جو ماں باپ اس میں شامل ہیں یا ماں باپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں اور جو بیچ میں ٹھیکیدار ذمہ دار ہیں اور جو امپلائرز ہوتے ہیں وہ جو ذمہ دار ہیں، ان کے لیے جو ہے نا بہت ہی کڑی وہ سزا ہونی چاہیے تاکہ بچے گھروں میں کام نہ کریں، بچوں کا کام سکول میں ہونا چاہیے. اور جب پاکستان میں
دوی وی دا ماشومانو کورونو کے کار کول هم دا غلامی یو قسم دی او د دوی مور پلار خلاف په کوم کور کې کار کوي دا غوی خلاف هم کاروای ضرورت دی. پاکستان کې کم عمره ماشومانو په کار کولو بندیز دی، خو دلته نه صرف کورونه کې داسې ماشومان کار کوي بلکې په دوکانونو، ورکشاپونو او کارخانو کې هم دوی کار کوي. دلته داسې هم پیښې رپورټ شوی دی چې باسره خلکو لخوا غریب خلکو ته یو 100,000 روپۍ ورکړې شوی دی او تر کومه دا قرض نه وي خلاص شوی د کور ماشومان قرض ورکون کی کورونا کے پ مفت کار کوي. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
رنو اردن کو اوس هم روختیا پورې تړلې یو راپور. د بلوچستان په مرکز کوټه کې کا یو اړخته د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پر مخ تورمي، لبلې خوا د پولیو وایرس هم د غلطه ښکاره شوې دی. لدی عمله روختي چارواکي سخته اندېښنه لري. نور حال له کوټه څخه د امریکا غاک ډیوی خبریال ایوب ترین درکوي.
د کوټه د بلېلې په ناپاکو وبو کې تیر ورځ د پولیو د یو بل وایرس تصدیق شوی دی. د کوم له وجې چې چارواکي یو ځل بیا د پریشانی سره مخ شوی دی. د روغتیا د چارواکو لخوا د کوټه شاوخوا په ناپاکو وبو کې د وایرس د کتلو عمل روان دی، چې له امله په نومبر او د اکتوبر په میاشت کې د پولیو وایرس پازیټیو راغلی و. د دې په نتیجه کې په کوټه کې د پولیو ضد ځانګړې کمپاین پیل کړی دی چې د جمعې تر ورځې پورې به روان وي. په دې ترڅ کې په کوټه کې د پولیو ضد د یونیسف بلوچستان کوارډینیټر شاپور سلیمان راته وویل،
په میاست کې دا دویم کمپین داسې د یوې هفتې په وقفه باندې سره شروع شول، نو چې مانو دا محسوس کوله چې کېدای شي د کورنیانو د خواسه او دغه ریسپانس چې کوم ودی ته په عام کمپین کې ورملاویږي هغه کې لږ مشکلات وي. خو البته د خدای فضل دی چې د خلکو کم چې ذهن سازي سوی د په هغه بابت باندې ډیر کم خلک داسې وو چې هغه دا سوال ودی ته کړی دی چې تاسو ولې په میاست کې دوه ور روان یاست. د پدا کې چې میډیا او کم نور چې د مر سره نمائندي دي په دا انسازی کې د خلکو ډیر زیات مرسته کړې ده او خلک پرداشي باندې متفق کړي دي چې ویکسینیشن خصوصا په کوټه بلاک کې د کوټې پرین او کلب عبدالله د لپاره ډیر ضروری شوی دی.
شاپور 13 ورځ د افغانستان او پولیس ته چیرمه و پنځ پای تحصیل ته هم سترګې ورښکاره کړي وي، چیر چې په بیلابیل کمپونو کې د افغان ماشومان شمیره د 1400 څخه زیاته ده. هلته د مشکلات په اړه هغه زیاته کړه،
درګور دغه مسله په پنځپای کې دا د چې کم ټیمان چې کار کوي فرنٹ لائن ورکرز چې دي د هغه مانیټرینګ په دومره وسیار رقبه کې څنګه وکول سي. او ورسره خبره ده چې چونکه پنځپای د درو زلو سره لګیږي، لکه پښین کلب عبدالله سره او د نوشکی سره بارډر لري، نو دغه شی یو مشکتی چې مر څه داسې یو کلی یا یو کورونا د افغانستان پر بارډر باندې، د پښین پر بارډر باندې یا د کلب عبدالله پر بارډر باندې مس نسباته، او د دادا لپاره هغه یو ایکسرسایز وکه چې دردا ګرد بارډر باندې براتیر سي او خپل ایریا چې دغه بډی مارکیشن وکه.
دلته د چارواک په وینا چې پروان 15 ورځنی ځنګړی کمپاین کې د څلور لک څخه زیات ماشومان ته د پولیو ضد څاسکو ورکولو هدف ټاکل شوی دی، خو د کارکونکو لخوا د شکایت راغلی دی چې یو ځل بیا د انکاری مندو او پلرو کچ زیاته شوی ده. دغه یو لوی لاته پولیو ضد پرله پسې کمپاینونه شودل شوی دی. ایوب ترین، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، کوٹ.
دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے قدر مناوری دن کو دا واشنگٹن ڈی سی دا اسٹوڈیوز نا تاسو زمگا یو ساتا خبری خبرونه تا وگی یو سم دا سپین ماری دا یوی اعلامیه تر مخا دا امریکا جمهور رئیس براک اوباما چه کم پلان دا لودلو دا کیوبا گوانتانامو بی بندی خانه چه دا هاگا وطری دا نوی منتخب شوی جمهور رئیس دونالد ترامپ لخوا یو مختلف دریز را باندې کی په دې حق لباندې د وایس اف امریکا خبريال رپورت د ماوش جلیل بغاګ.
وایټ هاوس ویلي دی چې نوې منتخب صدر ډونلډ ټرمپ د صدر باراک اوباما هغه فیصله ردوي چې وای د جنوري په 6 منیټه د خپل واک موده پوره کېدو نه وړاندې به د کیوبا په ګوانتنامو کې د امریکا بندیخانه تړي او هلته موجود مشکوک ترهګر به بهر هیوادونو ته منتقل کوي. دا بندیخانه په امریکا باندې د کال 2001 بریدون وروسته د پخوانی صدر جارج ډبلیو بوش لخوا جوړ کړی شوی و او په دې بندیخانه کې د منځنی ختیځ او افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره کارکونکو تندلاري ساتلې شوې دي. په دې بندیخانه باندې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو لخوا سخت نیوکې شوې ځکه چې دلته ګڼ شمېر بندیان د کلونو پورې بغیر د مقدمو چلولو ساتلې شوې او د دوی په ضد ثبوتونه ترلاسه کولو لپاره په بدترینه تشدد شوی دی. باراک اوباما کال 2009 جنوري میاشت کې د سوکې ترلاسه کول وروسته بندیخانه تړلو ژمنه کړې وه خو د هغه په دې لړ کې د هڅو مخه د کانګرس لخوا ونیول شوه. دا وخت په ګوانتنامو کې صرف یو کم شپېته بندیان پاتې دي. دا شمېره په یو زمانه کې نږدې 800 وه. د اوباما انتظامیه ځنی بندیان خپل هیوادونو ته لېږلي دي چېرته به چې په دوی مقدمه چلول کېږي او ځنی یې نور هیوادونو ته لېږل چېرته به چې دوی بیا آبادول کېږي او د مقدمو بغیر به خوشې کړي شي. ډونلډ ټرمپ ژمنه کړې ده چې د ګوانتنامو بندیخانه به نه تړي او دا یې هم ویلي چې هغه به دلته بدتنان بند ساتي.
ترنو اردوونکو د پاکستان په بلوچستان کې د تیلو د ټانکرو مالکانو کاربندیز کړی چې له کابل خلک د تیلو په ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ شوي. ایوب ترین پرې یو ویډیو راپور لري.
د آل بلوچستان د تیلو د ټانکرانو د اتحادیې لخوا و بلوچستان ته د تیلو د ورکولو لړۍ د تیرو درو ورځې راهیسې بند ده چې له امله د کوټ په ګډون د صوبې په زیاتره پمپونو کې پټرول ختم شوی دی. په دې ترڅ کې د کوټ وسیدونکو اجین سیبلا راته وویل
هر پمپ له چیزې په سوو باندې کتارونه ولاړ دي لیازه موږ ته ډېر مشکلات ډېر خلک هر سړی په وس ګاډۍ موټر سایکل ګاډیا نه دي پراخ لیازه هر سړی موټر سایکل په لغ غریبي کې رخصو ولات هر شی باندې تکلیف دي نو لیازه زندگی بالکل مفلوجه ده ولاړ ده لیازه موږ ګورنمنت صاحب فیل کو په سختي سره چې مقصد از موږ غوړ دی خوړي.
بلې خوا ته په تور بازار کې د ایرانی پټرولو لیټر و یو سل شل روپۍ ته رسیدلې دي. پر دې مهال و پټرول پمپ ته د پټرولو په تمه ولاړ یو رکشا ډرایور حضرت ولی وینا و
پټرول نشته عوام در په در دی په دې کې نشته قصور دی ورور سه هغه درې شپې و ته عوام در په در دی مریضان دی کیسه ده په دې خو موږ هم نو څه پیدا کولای د سیمه من پیدا کیس موږ هم راوځه عوام په دې کې د عوام څه قصور دی د بشار کې ګره پمپونه بندي ته دې پمپو باید علاج وکي او هغه وکي عوام ته باید تکلیف نه کوي پېښ
د ټینکرانو د اتحادیه ویان ټکری اسماعیل پوینا چې د کسٹم یا ګمرک لوري په ناقانونه توګه د سلو څخه زیات په تیلو بار ټینکرانی ولسی ودی خو د پېټرول د نشټوار لامل یو شپته کلن اجنادر خان د بیلابیل ستون سره مخ سوې دي.
بچي مخشنه دي لونی میته زه دفتر ته بیا مو بیرته راولم دا د موټر سیکل په واسطه بل شی موټر زنه لرم د کرایې په مکان کې پروت یم سنجره یم د شپته کال ته خمه عمر زیاتی مزوری و خاری نشم کشلای تو حکومت مزوری و خاری نه راکې داغه مزوری و خاری دا خپل بچان ته افیس ته بیا بیرته افیس ته خو کور ته راولم اوس پټرول نه لرم پټرول ته می سخت ضرورت دی موټر سیکل دی به پټرول خو نه چلیږي زه په شوم نشم بیا ولای کور ته داغه مشکل مې دی.
بلغار ته د بلوچستان اعلی وزیر نواب سنا الله زری و چارواکو ته امر کړی دی چې دغه ستونزې دا وارول لپاره د سم د لاسه ځانګړي ګامونه پورته کړي. په دې ترڅ کې مې د کسٹم د چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالی نه شوم. البته د آزاد سرچینو وینا ده چې دغه ټینکران د ایرانی پیټرول په تور کې نیول شوی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا وایس اف امریکا دی وړي جو د قدر مناوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نظم غخبرونه ته وګي او په ټي وي سکرینز باندې ګوري. سملګری اوسې په میشیګن ایالت کې میش د افورد د ګاړو جوړونکو کمپنی ویلي دی چې دوی په مکسیکو کې د یوې کارخانه جوړولو پلان چې دی هغه شندولې دی او د دغه پر ځای په خپل په میشیګن کې کارخانه چې دا هغه غزول غواړي او وسو نه زیات کارونه به مخته راوړي. په دې اقلا نور تفصیل د وایس اف امریکا زلاتیکا هوک پر رپورت کې چې مجاهد جواد په غږ باندې تاسو باندې کو.
د فورد په نامه د موټر جوړونې امریکایي کمپنۍ له هغه پلان څخه پښا شوی چې غوښتل یې د مکسیکو په سان لیوس پیتوس کې د 1.6 میلیارډ ډالرو په لګښت یو نوی فابریکه جوړ کړي. فورد ویلی دوی به د دې پر ځای د خپلې ګټې له پیسو څخه یو اندازې په میشیګان کې د یو شمیر نویو موټرو په تولید باندې ولګوي. د فورد د کمپنۍ اداري مشر مارک فیلز وایي
نوی هایبرید موټر، برقی موټر، هایبرید موستنګ، هایبرید F-150 ټرکونه، برقی مسافر وړونکي وین موټرې، د پولیسو دوه نوی هایبرید موټرې چې په دې ټولو به 200 میلیونه ډالر ولګيږي او په متحده ایالاتو کې به 290 دندې رامنځته کړي.
د فورد اداري مشر مارک فیلز د دغه پریکړې یو برخه کریډیټ ترامپ ته ورکړ، خو دای هم ورزیاته کړ چې په شمالي امریکا کې د وړو موټرو په وړاندې لیوالتیا را کمه شوې ده. په متحده ایالاتو کې موټر جوړونکو د فورد دغه نوې پریکړې هرکلی کړی. یو موټر جوړونکی چې جیمی سټلز نومیږي وایي
زه نه پوهیږم چې تاسو به څومره د دغه پنګونې په اهمیت پوهیږئ. دا په حقیقت کې د یوې نوې کمپنۍ د جوړېدو په اندازه ارزښت لري، ځکه 200 میلیونه ډالر به پرې ولګول سي.
په ورته وخت کې ترامپ د موټر جوړونې په تر ټولو سترې کمپنۍ جنرال موټرز باندې هم پام ساتي. ترامپ د سې شنبې پورس په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلی دی چې د هغو موټرو په وړاندې به ټکسونه نور هم لوړ کړي چې له هیواد څخه د باندې جوړیږي. خو جنرال موټرز د ترامپ د دغه ټویټ په ځواب کې ویلي دی چې په مکسیکو کې جوړیدونکي موټر د متحده ایالاتو د مارکیټ لپاره نه جوړیږي. څېړونکي وایي زیاتې کمپنۍ لا دمخه دي چې د امریکا د نوې ادارې لخوا د کورنیو تولیداتو لپاره فشار زیات شي، په خپلو تګلارو بیا غور کول پیل کړی دی. د نړیوال سیاست د انسټیټیوټ نه جیمز نالت وایي
ما ولوستل چې د بیلګې په توګه اپل داسې یو سروې ترسره کړې ده چې که خپل تولیدات د چین په ځای بیرته په امریکا کې جوړ کړي نو څومره لګښت به پرې راشي. نورې کمپنۍ به هم دغسې کارونه وکړي. که په رښتیا هم ټرمپ په دغه برخه کې جدي کار وکړي نو دوی باید یو متبادل لاره ولري.
په هر صورت سیاسي ټولې ته په کتو سره د متحده ایالاتو کمپنۍ ټولې په دې فکر کوي چې څه ډول توکي او په کوم ځای کې باید تولید کړي چې د چړونکو په اند ښایي په پایله کې د مشتریانو لپاره محدود انتخاب پاتې شي.
اردونکو اوس هم یو نړیوال راپور. په سومالیا کې د دوشنبه پورز د دوو غبرګو چاودنو راورسته د وژل شویو کسانو شمیر و نه ته زیات شوی دی. په سیمه کې د نجات کارکونکو وایي چې دوه نور کسان یعنی دوه نور مړی د خاورو لاندې څخه راوستل دي. ماهواش جلیل په دې اړه بشپړ راپور لري.
د سومالیا سرخار مغدیشو نړیوال ایرپورټ سمیدی دوه غبرګو ځانمرګي موټر بمی چاودنو کې د مړو شمیره پس له هغې نه هوته ورسېده. کله چې امدادي کارکوونکو د تیر نهې په ورځ د نښه شوي هوټل د ملبې لاندې نه دوه نور مړي وموندل. په لومړۍ چاودنه کې یو چک پوسټ په نښه کړی شوی و او د دې فورن پس یو ګاډی ډېر تیزۍ سره د چک پوسټ نه تیر شو او پیس نومي هوټل بهر یې چاودنه وکړه. دا هوټل زیاتره د سومالیې حکومتي وزیرانو او د غیر دولتي تنظیمونو کارکوونکو استعمال لاندې دي. دای چارواکو د وایس اف امریکا سومالی څنګه تویل دي د یو زنانه او یو نارینه مړی یې هغه وروسته موندل. کله چې د هوټل په سکیورټی کیمرو کې دوی د چاودنې په وخت نږدې ولاړ ښکارا شو. د الشباب تندروړلې د دې چاودنو ذمہ واری قبول کړي چې پکې یو ویش کسان جوړل شوی هم دي.
مغدیشو اکثر لا د بمی 14 نه خ جوړیږي چې لوې جې د لسی زو رهاسې د نه قرارې او بدمنې رستو د سومالیا بیا ودانې هسی د ستون ذکر کړی وي او راتلونکي صدارتي ټاکنې چې د صوبا تړخته یو مهم ګام کې دی شي د بدمنې او نورو اندېښنو لقبله سو واره ځندولې شوې دي
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسمو د با خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولای
تاسو څنګه په اوله کې ویلو دا چې نو اوري د څنګه د خپل کار شروع او اوسې وده هم دي
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
اوسم د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوروي او د نظم کمیټې اعلان کړی دی چې د کرکټ بورډ نوی مشر په خپل تازه اقدام کې د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي نوروز منګل د لوبغاړو د غوروي او د حسی ګل عابد چې د نظم کمیټې د مشرانو په توګه اعلان کړی نور تفصیل لري په دې حق لا د مشال ریډیو همکار سباون کاکړ
د افغانستان د کرکټ بورډ نوی مشر په خپل تازه اقدام کې د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی نوروز منګل د لوبغاړو د غوراوي او حسی ګل عابد د ډیسپلین کمیټې د مشر په توګه اعلان کړل د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عاطف مشال د سیشن به پورز د دوه کمیټو د مشرانو او غړو د پیژندنې پر مهال وویل
نن مو دوه اساسي کمیټې اعلان کړې چې یو د سلیکشن یا غوراوي کمیټه چې د نوروز د به د افراد د لوبغاړو انتخاب سلیکشن کمیټه په پوره استقلال کې او د کرکټ بورډ چیرمین د کرکټ بورډ اجرایی رئیس او نور ټول همکاران چې د کرکټ بورډ په اداره کې دي د دوی په داخلي چارو کې په هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي او هیڅ چاته د اجازه نشته زده کوي
د کرکټ د غوراوي کمیټې دوه نور غړي عبدالولي امین او احمد شاه سليمان خیل وټاکل شو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نوی مشر نوروز منګل ویل هڅه به میداوي چې چاته د شکایت موقع ورنکړم او د یو ښه او غوره ټیم په جوړولو کې نه ستړی کیدونکې هلې ځلې وکړم
ان شاء الله موږ د کمیټې چې دا یو داسې ټیم جوړو چې نه به لوبغاړو ته کوم شکایت وي نه به انشاءالله دغه هیوادوالو ته کوم داسې موقع په لاس ورځي چې هغوی شکایت وکړي یو ښه پلان به جوړوو او چې وکولی شو چې روان کوم میچونه دي او ډېر اساس او ډېر داسې میچونه چې هېڅ رس نه شو اخیستلی د 2009 ورلډ کپ دپاره همدغسې د ټیسټ کوم هغه چې روانې لوبې روانې هغې دپاره به کوشش کوو چې یو ښه معیاري ټیم جوړ کړو
شغلی عاطف مشال د ولسمشر لخوا د کرکټ بورډ د نوی مشر له ټاکل کېدو وروسته ژمنه وکړه چې د کرکټ بورډ په اداره کې به اصلاحات راولي او د لوبغاړو د غوراوي او مسلکي او خپلواک کمیټه به جوړوي سباون کاکړ آزادي رادیو کابل
تاسی یو ملک پل همشتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري وړاندې کونکي مختار خلیل زای VOADIVA
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لای شئ فیسبوک VOADIVA ټوئیټر @VOADIVA انستګرام VOADIVA او په یوټیوب VOADIVA نیوز
وایس اف امریکا د ریډیو او ټی وی د قدرمنو اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی اسټوډیو ځان تاسو زموږ خبرونه ولیده. ډیره مننه کوم چې موږ سره ملګری وې. زما د ډی ریډیو ماخمنې خبرونه کې شپه په خیر پروګرام چې دی هغه به د بهروز خان سره اوري او په دې کې دوی خبرې کوي د موسیقۍ په اهمیت باندې. نو تاسو هم د دوی سره په پروګرام کې برخه اخیستلی شئ. 001-202-205-003 دا زمګه په پروګرام کې د برخه اخیستلو لپاره د ټلیفون شمیره ده. ټیکنیکل اړخ ته د دې پروګرام پر وړاندې کولو کې موسره پروډوسر وا محوش چلی ده. هغوی نه ډیره مننه کوو. او د پروګرام همکاران وږمه جالوان او مجاهد جواد صاحب تاسو نه اخلو اجازه. د لا پامن.